سهار اته بجې شوې. احمد شیباریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وړاندې د مثلث په نوم د ازادي راډیو د تلویزیونی بحث یا برخه له تاسو سره شریکو. دا بحث تاسو د ازادي راډیو په ویب سایټ کې په ویډیو شکل هم لیدلی شئ. په دې بحث کې د افغانستان او پاکستان پر روابطو خبرې شوې دي. د ازادي راډیو میلمه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دې خبرونو ته مخه کړو خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د ورښتونو او ورسره مل د سیلونو د احتمال وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې له نیمروز پرته په نورو درې دېرش ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی او وایي چې نن جمعه او سبا شنبه به بارانونه ووري. د دې ادارې په ځینو سیمو کې له 15 تر 15 سانتي مترو پورې د واورې د ورېدو اټکل هم کړی دی. پرون په فاریاب او سرپل کې د سیلونو د بهیدو په نتیجه کې یو شمېر کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړ شوې او د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې بیا سختو بادونو خلکو ته مالي زیانونه واړول. د هوا پیژندنې ادارې په ځینو سیمو کې نن او سبا د سخت باد، برېښنا او سیل وړاندوینه هم کړې ده. د افغانستان لپاره د ناروی د سفارت شارج د فیروی په کابل کې د خپلو لیدنو کتنو کې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستلو ټینګار کړی دی. پال کولمن بیکن پرون پر خپله ایکسپانه لیکلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د اقتصاد له سرپرست وزیر دین محمد حنیف او د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې لیدلی دی. د زیاته کړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر له چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره هم خبرې کړې دي. د ناروی دغه ډیپلوماټ هم درس ویلي چې له بیلابیلو خواو سره په خبرو کې د افغانانو او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ د سیاسي خبرو اترو پر لارو د نظر تبادله کړې ده. د طالبانو یو چارواکی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله 939 تنه مړه شوې دي. د باختر خبری اژانس تر راپور له مخې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یوه خبری غونډه کې وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1908 ترافیکي پیښې ثبت شوې دي. یوه خونړۍ ترافیکي پیښه دوه اونۍ وړاندې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې وشوه چې په نتیجه کې 28 تنه مړه شول او لسګونه نور ژوبل شول. د سوریې په شمال کې حلب ښار ته نږدې اسرائیلي الوتکو نن سهار بمباري کړې ده چې له امله یې د درې دېرش ملکیانو او پوځیانو د وژلو خبرونه خپره شوې دي. رویټرز آژانس د دوه امنیتي سرچینو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی دی چې په وژل شویو کې 15 تنه د حزب الله وسله وال دي. بل لور ته د سوریې پوځ ویلي دي چې د دې برید له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او مالي زیانونه اوښتي دي. د مشق تر اوسه د دقیقو تلفاتو شمېره نه ده څرګنده کړې. دوشنبه د شپې په مخه پاکستانی جنگي الوتکو د افغانستان د خاورې دننه بمباري وکړه. په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستان پر یو شمېر امنیتي پوستو ډزې وکړې. د دې پیښو شاته نورې خبرې شته، دلته یې څېړو. پاکستان وویل چې په خوست او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان غړي په نقشه کړل. په کابل کې واکمنو طالبانو وویل چې 8 تنه ماشومان او ښځې په دې بمباریو کې ووژل شول. د امریکا حکومت هم په یوه اعلامیه کې له دواړو لوریو د زغم غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې ملکیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پوځ پر یوه مرکز د موټر بم برید وشو او بیا نښته وشوه چې اسلام آباد وایي و پوځیان پکې ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې منلی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې په تیر یو کال کې په پاکستان کې تر 650 ډېر بریدونه شوي دي. فارین پالیسي خپرونې د چهارشنبې په ورځ د امریکا په ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د برخې د مسؤول مایکل کوګلمن لیکنه خپره کړې ده. دی لیکي چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی په پاکستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې دا کړکېچ په زیاتېدو دی. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیو د اسلام آباد او ټي ټي پي ترمنځ د 2020 کال له اګست تر دسمبر پورې اوربند وکړ. البته دا اوربند د طالبانو په منځګړیتوب وشو. پاکستان تروسه د دې بریدونو د مخنیوي لپاره لکه ټی پی سره د سولې د خبرو ترڅنګ په کور دننه عملیات کړي. په سلګونو سره افغان کډوالې په همدې پلمه له خپلې خاورې ایستلې چې دوی په نام نوی کلاس لري، او تازه یې ویلي دي چې د اپریل له 15 وروسته به شاوخوا 8500 سره نور کډوال وباسي. بل لور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف امریکا شخص ته وویل چې د هند ترانزیت لاره به پر افغانستان بند کړي. د پاکستان له ایران سره هم سږ کال په جنوري کې لانجه رامنځته شوه چې بیا د خبرو له لارې هواره شوه. له کابل سره څرنګه دا ستونزه په پراخېدو ده که په حل کېدو؟ مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وڅارئ او په فیسبوک کې هم کتلی شئ او خپل نظریات له موږ سره شریکولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکي ډیوه پتنګ له لندنه را سره ده. د دوی مننه کوم. عبدالته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش را سره دی چې د مشال راډیو د پاکستان لپاره خبرونې کوي، په تېره بیا د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره. اخلي پتنګ، لومړی له تاسو واورو څه اټکل کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د غلانجه په پراخېدو ده او کنه پراکمېدو؟
که چیرته موږ تاسو د پاکستان تاریخ ته ور وګورو، دغه ورځ نه چې پاکستان رازیږېدل شوی دی، د افغانستان هر رقم ډول چې حکومتونه رامنځته شوي، شاهي حکومت رانیولې، تر نن ورځې پورې دوی ستونزې د افغانستان د حکومتونو سره، د هر رقم تنظیمونو سره دوی لري. دلیل یې دا دی چې دوی د افغانستان، که چېرته په افغانستان کې امنیت راشي او حتی ثبات وي، نو دوی په غې کې خپلې ملي ګټې پکې نه ویني. څه وخت چې یو هېواد خپلې ملي ګټې د بل هېواد په نامینی کې وګوري، هم در رقم ستونزې رامنځته کوي. ایدی به خاطر باندې چې نن ورځ په افغانستان کې که چېرته هم طالبان واکمن شوي دي او ډېری حکومتونه دوی په رسمیت باندې نه پېژني، خو فعلي واکمنۍ کوشش کوي چې د افغانستان ملي ګټې خوندي وساتي. څه وخت چې یو هېواد خپلې ملي ګټې غواړي خوندي وساتي، بېله شکه چې همسایه هېوادونه کېدای شي چې په هغې کې ستونزې را پیدا کړي. موږ تاسو وینو چې
وباشه د پاکستان څه غواړي، یعنی ګټې په څه کې دي چې په افغانستان کې څه وي؟ مثلا د طالبانو تر راتګ مخکې دا تور په پاکستان پورې اوسې د طالبانو ملاتړ کوي، نو دوی څه غواړي؟ خو هغه د دوی ملاتړ راغلی
ګوره، دوی خپل غواړي چې یو ضعیف حکومت په افغانستان کې وي، هغه حکومت چې د دوی په پالیسیانو باندې راتاو شي. دا چې نن ورځ افغانستان حکومت کوشش کوي چې خپل سرحدات وساتي یا خپل ملي ګټې وساتي یا خپل د اوبو پوښتنه کوي، د خپل مځکې پوښتنه کوي او د خپلو وګړو پوښتنه کوي، دغه څه دي چې پاکستان نه غواړي. که چېرته افغانستان د خپل اوبو پوښتنه ونه کړي، زه فکر نه کوم چې پاکستان به غټې ستونزې ولري. که چېرته افغانستان د ډیورنډ کرښه پکړه باندې خپل غږ پورته نه کړي او پریږدي چې پاکستان څه رقم غوښتنې لري هماغه مخته بوزي، پاکستان بیا هم دا رقم بریدونه ونه کړي، دوی په هغه وخت برید کوي چې په دې باندې پوهېږي چې په افغانستان کې خلک د دوی مخنیوی کوي، حکومت د دوی مخنیوی کوي. نو زه فکر کوم چې نن ورځ په پاکستان کې هغه کومې ستونزې چې ورځ تر بلې ډېریږي، خصوصا د ټي ټي پي سره، دوی په دې فکر کې دي چې کېدای شي په دې کې فعلي واکمنۍ طالبان ورسره مرسته وکړي.
ګوړ صاحب، په مشال راډیو کې هم دا موضوع تاسو څارلې ده او مرکې مو هم کړې دي. د پاکستان لخوا دا کتونکي څه وایي چې دا لانجه به پراخه سي او کنه؟ اوس خبرو ته ګورو، خو داسې ښکاري چې په پراخېدو ده.
په پاکستان کې حکومت خو خپل دا خبره کوي، دغوی دریز دا دی چې دوی نه غواړي چې افغانستان سره لانجه پراخه شي، او خپل د پاکستان دفاع وزیرم دا خبره کړې ده مرکه کې امریکا غږ سره چې دوی نه غواړي چې جنگ هم سي دمه پیدا کړي. خو دا ویلي وو چې یو پیغام رسول ضروري و طالبانو، د افغان طالبانو ته، چې ورته وایي چې تاسو که پاکستانی طالبانو سره اړیکې پرې نه کوي، او هغوی حتی دا هم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مشران چې دي هغه باید پاکستان ته وسپاري. دا اوس معلومه نه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ آیا د بندیانو د تبادلې یا د دغه رقم ته د ملزمانو یا د تورونو خلکو د تبادلې څه کوم تړون شته کنه. پخوا وخت کې داسې نه و، ځکه چې پخوا وخت کې هم ډېر داسې کیسې کېدلې، خو دوی یو بل سره تبادلې نه کولې. البته څېړونکي چې کومه خبره کوي هغه دا ده چې د دوی یو بل نه رغېدل نه کېږي، نو فکر نه کوي چې ډېر بپسې اوږده شي. البته دا مسله به روانه وي، په مختلفو وختونو کې به وي چې په مختلفو لکه څنګه چې ډیو پتنګ ویل په ځینو ځایونو کې به استعمالیږي د سیاسي ګټو دپاره، دواړو خواوې به استعمالوي د سیاسي ګټو دپاره، خو ډېره به اوږده نه شي. اوس دا اوس مهال هم چې دی ډېرې تجارتي لارې بندې دي او لاوار د مخه په قبلي سیمو
کې خو دا اوس هم خواجه آصف خبرو تاسو اشاره کړې ده، همدا خبره کړې ده چې هغه د هند ترانزیت لاره به هم بنده وو که څه هم هغه ډېره فعاله نه وه، خو کال مخته چې د هند د مرستې قدم راتلل دوی لار ورته پرېښوده چې د پاکستان له لارې راشي. نو دا خو یعنی ګامونه پسې پسې زیاتېدو دي. او یو بل شی هم دی، مثلا یو کال مخته پاکستان دا خبره نه کوله چې د تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې هند هغه کوي، هند شاته دی او ملاتړ یې کوي. لیکن اوس دا خبره کوي د هند یادېدل دا معنا لري چې هر څوک چې د هند ملاتړ کوي له هغه سره پاکستان باید په هیڅ ډول روغه جوړه ونه کړي.
او بخپل هند پاکستان چې دی د هند سره کوشش کوي چې ښه اړیکې ولري. دا اوس هم چې دی د دواړو پنجاب د هند او د پاکستان د پنجاب چې دی ترمنځ یو راهداري موجوده، یو دهلیز موجود دی چې په هغه کې سیکان راځي، زایرین راځي، هغوی هلته زیارت ته ځي. نو خپله په پاکستان باندې دا پوښتنې خلک راپورته کوي چې که تاسو د هند سره دښمني کوئ خو په خپل ګاونډ کې ورسره وکړئ، ځکه چې تاسو ورسره لوی ګاونډ لري، لوی بار سرحد ورسره لري. د په افغانستان کې ورسره مکوي. په افغانستان کې د هند خبره زما په خیال په دې وجه د شوې چې دا اوس وختونو کې د هند چارواکو د طالبانو سره وکتل، ملاقاتونه وکړل، او که تاسو په یاد دي د داعش او د القاعده ځینې هندي وګړي چې وو هغه په افغانستان کې ووژل شول په څو میاشتې مخکې، څلور پنځه میاشتې مخکې. او په هغه کې هم داسې ویل کېږي چې د یو بل سره استخباراتو ته بدل شو د هند او د طالبانو دا معلومات.
البته دا داسې راپورونه ډېر د تایید وړ نه دي چې دا څوک څوک نه وو، یعنی بې پرې خواو له خوا سم نه دي تایید شوي. اخلي پتنګ ما په مقدمه کې هم مخکې دې ته اشاره وکړله چې د جنوري په میاشت کې چې کله ایران په پاکستان کې بمباري وکړه او بیا پاکستان په ایران کې بمباري وکړه، د خبرو له لارې دا مشکل حل شو. نو له افغانستان سره ولې د دوی مشکل نه تنها د طالبانو په وخت کې، پخوا هم هیڅ وخت د خبرو له لارې نه ده حل شوی.
ګوري پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې زور نه کار واخلي، همیشه یې څو ځلې په افغانستان باندې دوی برید کړی دی، ولی سر باندې نه دی چې د ورځ نه چې طالبان حکومت شوي دي چې دوی برید کړی دی. څوم ځلې
دی، څلورم ځل دی چې افغانستان خاورې ته حمله کوي.
دوی ډېر کوشش کوي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې دوی باندې حمله وکړي، چې خپل راپایل کړي چې بده نړیوال ټولنې ته راشي چې د زموږ په خاوره باندې تجاوز وشول، لکه چې دوی کوشش کوي چې هر ځل په افغانستان باندې تجاوز وکړي. نن ورځ پاکستان وګای شوی دی، څه وخت چې یو لیوه وګای شي نو هغه خولې اچوي. نو د دې په خاطر باندې پاکستان هم نن ورځ په افغانستان باندې حمله کوي، دې په خاطر باندې دوی اقتصاد ډېر خراب شوی دی.
او بخښه همدا سوال ده، کله چې اقتصاد خراب شي خو حمله سخت شي، ځکه چې کله چې اقتصاد خرابي د جنگ لپاره زمينه مساعده ول هم نورم سختي رامنځته کوي.
ګوري پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې خپل خېټې د تروریزم له طریقې نه دوی مړی کړي. هر ځل چې دوی په هیواد کې اقتصادي ستونزې رامنځته شي، دوی کوشش کړی چې په منطقه کې ناامني راولي او د تروریزم خبرې راپورته کړي دي. خو همدغه طالبان که چېرته دوی نن ورځ ورسره ستونزې لري، خو همدغه افغانستان پاکستان کې نه وو، همدوی ونه روزل، همدوی به په دوحه کې د دوی نمایندګي نه کوله. څه وخت چې طالبان نوي چاکم شول، همدغه پاکستان به نه وای چې موږ د وزارت خارجه وظیفه به دوی مخته بوله. خو نن را چې د اړیکې خرابې شي، یعنې په خاطر باندې چې دوی اقتصاد ورستر بلې خرابېږي، هغه کومې پیسې چې د امریکا او د نورو هیوادونو نه دوی تراتورې د افغانستان په سر باندې، هغه پیسې هم نن ورته نه راځي. همدې په خاطر باندې دوی بیا کوشش کوي چې اختارونه د زموږ تاسو هغه افغانان چې هلته اوسېږي د کوم ستونزه هغه هیواد را پیدا کړی او کارونه هم هلته اوسېدلي دي، د هغوی لکه په اختارۍ باندې کوشش کوي چې موږ هغه تاسو خپل ماجرین به تدلیګو، او یا د دې اختار ورکوي چې موږ په افغانستان باندې برید کوو، یا اختار دې ورکوي چې تاسو TTP د ځای ورکوي. نو زه فکر کوم چې دوی اوس کوشش کوي چې په دې منطقه کې دا رقم نړیوال ټولنې ته وکړي چې د تروریزم ورځ تر بلې په ډېرې دوه دی، نو چې بیا د امریکا او د نورو هیوادونو پښې راکش کړي تر څو په دې کې پاکستان ته بیا پیسې راشي، او دوی وشي کړی چې د هغه پیسې باندې چې دوی د کارونو مخه تاسو وینو چې دوی څومره په قرضداري کیږي او د امریکا نه څومره پیسې د افغانستان په سر باندې واخیستلې، په همدې ستراتیژۍ باندې دوی بیا غواړي مخ ته راړ شي. نو نه غواړي چې افغانستان یو امن هیواد وي، نه غواړي چې افغانستان کې آرامي وي، غواړي چې په دا رقم جنجال او په ستونزو کې همیشه
البته وبخشي. اغلی پتنګ په وسه وخت کې بیا په پاکستان کې ډېر کتونکي په دې باور دي که چېرته د دوی په سرحد کې جګړې وي، ناامنۍ وي، دا خامخا د پاکستان دننه هم سرایت کوي. په تیرو څه باندې څلوېښتو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې پیل شوي دي او جګړې راغلي دي، پاکستان ته هغه د دوی د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو خبره و پاکستان ته له همدې جګړې سره د کلاشینکوف کلچر داخل شو او پاکستان کې خلکو ټولو وسلې پیدا کړې. نو دوی باید هڅه وکړي چې په افغانستان کې امنیت وي، چې د دوی خاوره هغه مسونه شي.
ګوره په د پاکستان ستراتیژي هم دغه ده چې دوی کوشش کوي، موږ تاسو لیدلی دي چې په پاکستان کې نن ورځ هغه کوم حکومت چې حاکم شوی دی هغه دومره زیات صلاحیت نه لري لکه د دوی هغه جنرالان چې فیصلې کوي. دې په خاطر باندې اکثر هغه کومې فیصلې چې جنګي فیصلې دو خاطر دوی کوشش کوي چې پاکستان د جګړې او د ټوپک له طریقې نه یووالی رامنځته کړي. که چېرته د دوی نظامي برخه ضعیفه شي او دوی دا رقم ډالۍ ونه لري، دا رقم ستونزې په خپل هیواد کې را جوړ نه کړي، تاسو په دې باندې باور وسئ چې پاکستان په پنځو برخو باندې ویشل کیږي. په بلوچستان به خپل کوشش کوي چې خپل هیواد ولري، سند به خپل هیواد ولري، پښتانه به خپل هیواد غواړي. نو زه فکر کوم دې په خاطر باندې چې په دې باندې خپل د دوی نظامي کسان په دې باندې پوهیږي چې د دوی یووالی صرف همدغه نظامي
کسان
ټوپک
نه د بلوچستان مسلې ته اشاره وکړه، هغه ته بیا هم راځو. او ګواټ سپ مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلم، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال بیان څرګندونې لرو.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې تروریستي بریدونه ونیسي، او موږ له پاکستان غواړو چې له زغمه کار واخلي او ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی د تروریزم ضد هڅو کې ملکیانو ته زیان نه اوړي.
ګوټ صاحب، دوی خو د دواړو خواوو لپاره د زغم غوښتنه وکړه چې زغم وکړي، لیکن په ورته وخت کې د امریکا حکومت دا خبره کړې ده چې په پکتیکا او په خوست کې چې کوم کسان وژل شوي دي دا ملکیان دي. په دې برخه کې د پاکستان څه عکس العمل راغلی؟
پاکستان خو په د امریکا په بیان باندې څه خبرګون نه ده خودله، خو خپل پاکستان وایي چې دوی د تحریک طالبان پاکستان د قومندان عبدالله شاه کور بمباری کړی دی. البته هغه په خپل کور کې نه و، هغه خپل ویډیو خبره کړې ده چې هغه بش دی او هغه شمالي وزیرستان
د عبدالله شاه دی کور. کوم فکر کړی په اول کې چې عبدالله شاه هم ویشتلی دی، بیا وروسته چې کور یې بمباری کړی دی او یو کلپ پاوس خبر کړی دی چې په اډیوی ده چې په هغه کې بیا وایي چې ډیر طالبان وژل شوي دي او دا رقم په دې برخه کې
خپل پوز خپل اندې خبر کړی. خو د پوز خواخوږو کې دي چې داسې څه خبر کړی، خو خپل چې کله ویډیو راغله د عبدالله شاه او بل خصوصا هلته چې تاسو ګورئ هغه سیمه ډېره لري سیمه ده، اوس هم پکې واورې پرتې ده، زموږ کسونه موږ راخیستې دي هغه ځای نه. نو هغه ځایونو کې چې کله خلک ولیدل چې دې کې ماشومان او ښځې مړه شوي دي، بیا دوی مجبور شول چې ووایي اوس که تاسو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وګورئ په هغه کې داسې مجهوله خبره کړې ده، عمومي خبره کړې چې هلته وسلوال یشتلی دي. خو د امریکا خبره دوی څه غبرګون پېنه ده خود له خو مخکې تاسو چې کوم خبره د هند په باره کې کوله، هغه زما خبره نیمګړې پاتې شو. ما غوښتل چې دا ویم چې دغه کم کسان چې په روسیو کې په افغانستان کې د داعش او د القاعده په نامه ووژل شول، هغه تایید شوي هندیان و، هغه خپل د نامه سره هندي لیکي، هغه مشر و د هندو. نو هغه د دې وجه نه د هندو د طالبانو نږدې کېدل چې دا د پاکستان لپاره پاکستان نه غواړي چې نږدې شي. دویمه خبره بله دا ده چې ډېر خلک په دې باور نه دي چې پاکستان او طالبان دي دومره اختلاف سره پیدا کی چې د یو بل خلاف دي تر دې حد ورسی چې جنگ سره وګوت کی، ځکه چې اوس هم د طالبانو د مشرانو چې دی د اکثر کورونه هلته دي. خپل مولا یعقوب مجاهد چې دی په وینا کې ویل چې طالبان به خپل کورونه دلته راوړي، افغانستان ته راوړي. او دغه د کراچۍ کې دي،
البته د کال مخکې تقریبا خبره وه، وروسته هغه دوی وویل چې دا کارونه ش البته وای چې شوی دي.
خو دا خو زمنګ رپورټونه چې کم دي اوسه پرې، حتی د د د د د مولا یعقوب رور چې دغه کراچۍ کې اوسېږي، نو د دې چې د ډېر مشران یې حل ته دي. خو دا یو خبره به سړی کار دو کی چې په پاکستان کې دنه داخلي څه حالت، افغانستان کې دنه داخلي داخلي حالت په پاکستان کې دننه په داخل کې چې د پوز نه خلک خوشاله نه دي خصوصا د تحریک انصاف نو دارنګ پیخي چې دا قصدي او غیر قصدي او د پاره یو مخبر وري چې خپل هغه بیرته هغه د انګریزي خبر خپل ایمیج جوړ کړي دی خو ته د طالبانو برخه هم داسې ده په افغانستان کې چې کله د پاکستان په خلاف څوک خبرې کوي حکومت هغه ته خلک ډېر یوري ډېر ملاتړي کوي نو د طالبانو د افغانستان کې هم د طالبانو لپاره هم دا د خپل د تصویر جوړونې چې دی یو موقع ده دا چې دننه پکې هلته څه روان دي او څنګه کیږي دا بل خبر ده خو یعنی یو موقع رااله دوی دواړه یو څه لګیا دي استعمال
مننه اخلی پتنګ مخکې تاسو بلوچستان ته اشاره وکړه روانه اونۍ د ابل ورس تیر ورس د اوبښې د چارشنبې پورس باندې په بلوچستان کې په ګوادر کې سخته حمله وشوه هلته د مشال راډیو راپور ګورسپ تاسو راپور خپرو هلته خلکو ویلي اوسې لږ تر لږه 14 اورېدلې دي او هلته حمله وشوه اسلام آباد د دغو بلوچانو تور هم د جمهوریت په وخت کې هم په افغانستان باندې پوری کاو اوس هم ځینې راپورونه د پاکستانیانو په قول باندې ویل کېږي چې د بلوچانو تر شا طالبان ولاړ دي څرنګه بلوچان خو خپل یو ملي تحریک دی او له د طالبانو سره ډېر جوړ هم نه دی او داسې خلک دي دا څرنګه ستاسو په باور پاکستان ولې داسې تور پوری کوي
وګوره پاکستان همیشه تورونه لګوي هر پیښه چې په پاکستان کې کیږي دوی همیشه افغانستان په نخښه کړی دی بلوچستان خلک نه صرف په افغانستان کې ځینې پراته دي نو تاسو ویلو چې د افغانستان او د پاکستان او د ایران کې دوی ټیټ دي نو دغه کوم تورونه چې دوی لګوي صرف دې په خاطر باندې چې غواړي او خپلې خړې کې لکه چې ګواښ سره دغه کوم خبرو ته اشاره وکړه چې دوی هغه د پاکستان او د افغانستان د فیلي واکمنۍ سره چې هغه کوم اړیکې چې دوی اوس فیلان لري دغه چې ورځ تر بلې موږ تاسو وینو چې په خرابېدو باندې دي خو زه په دې باور باندې هم یم چې دوی کولای شي چې د خبرو له طریقې نه دغه ستونزې حل کړي دغه فیلي واکمنۍ هم دا رقم د پاکستان نظامي ډله دغه خلک دي چې د یو بل د بطن را جوړ شوي دي نو زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې چیرته شخړې وي دا د دوی په ګټه باندې وي یا د پاکستان په ګټه وي یا د افغانستان په ګټه وي افغانستان حکومت ته ضروری ګڼل کېږي چې دوی هم د پاکستان سره کوشش وکړي چې یو نیټه اړیکې ولري په دې خاطر باندې که چیرته موږ هم د پاکستان سره په جګړه کې وو او دا رقم په ستونزو کې وو د افغانستان خلکو ته هم هغه ښه نتیجه نه ورکوي موږ تاسو وینو چې افغانان څومره رقمت لري او پاکستان تزي او همیشه هر ځلې چې حکومتونو په منځ کې کومه ستونزه شوې ده موږ تاسو لیدلي چې پاکستان مستقیما بیا د افغانستان د په وګړو باندې هغه ستونزې راوستلې دي یا ویزې ستونزې ورته پیدا کړي یا په سرحداتو کې ورته ستونزې پیدا کړي دي او یا زموږ تاسو بیچاره او بیګناه خلک نیولي دي او بندیان کړي دي ښځې نیولې دي ماشومان نیولې دي نن ورځ هم چې د موږ تاسو بر سره خبرې کوو بندیخانې د موږ تاسو د میرمنو د ماشومانو د مریضانو نه هملته ډکې دي د په خاطر باندې چې اتزي د تداوي لپاره مګر هم بیا د پاکستان حکومت ډېر بد چلند ورسره دی او دلیل صرف دا دی چې دوی غواړي چې په فیلي واکمنۍ باندې خپل فشار نه راوړاندي کړي نو که چېرته راشو د بلوچستان زه فکر کوم چې بلوچستان د دوی لپاره یو غټ خطر دی پاکستان لپاره دوی پوهېږي چې هر ځل بلوچانو خپل غږ پورته کړی دی د پاکستان د نظام په مقابل کې بلوچستان هغه کوم حق حقوق چې باید ورکړل شي دوی ته نه ورکول کېږي په حکومت کې ورته دومره سمه نه ورکول کېږي نو زه فکر کوم په خاطر باندې بلوچیان هم هغه خپل نه همیشه نیسي خو بیا ګناه راوړي راستنې په افغانستان حکومت باندې ورچوي
مننه ګورسه مخکې تاسو مهمه خبره وکړه تاسو ویل سي له پاکستان سره مخالفت افغانان سره نشته کوي مثلا د پاکستان د بمباری په ځواب کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی عکس العمل ښکاره کو اشرف غنی پخوانی ولسمشر عکس العمل ښکاره کو همدارس حتی په ملګرو ملتونو کې د جمهوریت د وخت استازي شغلی فائق په یو ټویټر کې په ټویټ کې کړی دی په ایکسپانه کې لیکلی دی چې دا غندو یعنی افغانان سره نشته کړی دي لیکن په ورته وخت کې د پاکستان سوال مهم دی او پاکستان تاسو ویل چې تحریک انصاف له دې استفاده کوي یعنی له افغانستان سره دښمنی د پاکستان پاکستان سره لري کوینه
د افغانستان په اړه باندې ماغل ته داسې همداسې تصور دی ځکه چې پاکستان کې ډېر کارونه چې دي هغه اردو کوي خصوصا بهرنۍ پالیسي او امنیتي مسایل چې دي هغه ټول د اردو په لاس کې نو اوس هم چې کوم کارونه روان دي په پاکستان کې دننه تحریک انصاف چې دی هغوی دا فکر کوي چې دوی د صحنې وویستل شول او موجوده چې کوم پوز دی د هغې مشر چې دی جنرال عاصم منیر هغه د دې په خلاف دی د عمران خان او هغې په زندان کې ساتلې ده البته پوز همیشه دا ویل دي چې دوی په سیاست کې ګوتې نه وهي او مداخله نه کوي خو تحریک انصاف داسې وایي چې دوی یې د صحنې وویستل نو په دې وجه باندې د ډېری پاکستانیانو د تحریک انصاف چې کوم ملاتړي دي د هغوی د پوز په اړه باندې نظر ښه نه دی او اوس هم وایي چې پوز په کار ده چې په سیاست کې مداخله ونه کړي په بهرنۍ پالیسۍ کې مداخله ونه کړي امنیتي مسایل هم چې جوړي هغه باید د حکومت سره یو ځای جوړ کړي او پر دې سربېره باندې تاسو بلوچستانو ذکر وکړو په بلوچستان کې ډېر وخت نه چې د خلک د پاکستان سره نه دی جوړ بلوچستان وایي چې موږ باید خپل هیواد یو ځکه تاریخ ته تاسو وګورئ بلوچستان چې دی تر 1943 پورې ځان له یو ریاست یو دولت وو هغه د پاکستان برخه نه وو په 1943 کې پاکستان فوج لاړه او هغه ځای ونیو او ځان سره یو ځای کړ یعنی دوی وایي چې موږ په 1940 کې پاکستان کې یو ځای نه وو نو هغه مثلا دا بل خوا ته موږ د پی ټی ایم تحریک وګورئ داسې نور نشنلستان وګوري حتی عوامي نشنل پارټي چې دا غم داسې وای نو د نن پوز ته ډېر مشکلات دي په دې وخت کې دا غوي هغه تصور چې کله پوز په پاکستان کې داسې یو دغه شي خپل ایمیج باندې ډېر پام کوي یو غوي د پاره دوی ډرامي جوړوي فلمونه جوړوي یعنی پورا یو غټ سنټر لري دا د دوی د اماړي کو څنګه چې دا اخکارا سندري جوړي د دې لپاره چې د فوز ایمیج خي او د فوز ایمیج په دغه کړه چې د هند ګواخ چې کله موجوده هغه وایي چې هند موږ ته خطر دی د افغانستان موږ ته خطر دی د نور زین نو بیا فوز ته ډیر ضرورت پیخیږي بیا عام پاکستاني دا و چې خو فوز به دوی ساتي نو د دې لپاره دغه ساتي مسایل چې راشي بیا د فوز لپاره یو خمو خي او نتیجو کندو پر دا خمو خې چې باغې کې خپل ځان بیرته اتل ثابت کی وایي چې لکه تاسو مخکې خبرو کړو په شروع کې ایران کې هم پاکستان حمله وکړل هغه دومره حتی ضروری نه وي چې پاکستان حمله کړی خو هغه دې پر وکړي کني وي کړي به با پاکستانانو خپل ویلې چې پوز دومره ډیره بودیجه لري یعنی پوز 80% بودیجه لري نسبت ملکی چارواکو ملکی حکومت ملکی وزارتونو ته نو بیا پوز ولې ناسته خاموش یعنی چې جنگ هم نه کوي نو بیا پوز د پر دومره غټه بودیجه ضرورت څه دی نو یعنی که داسې پیښې کیږي د پکتیکا او د خوست په شان ته نو دا د هغوی دپاره یو موقع ده چې هغه خپل
البته بیا په عین وخت کې بیرته د پاکستان سیاسي بې ثباتي هم ډېره زیاته ده
اختلافات یو ګوره دننه چې تاسو وګورئ سیاسي بې ثباتي د پاکستان د پوز په یو د پاکستان پوز دی یو سیاسي حکومت دی یو منتخب حکومت دی کله چې سیاسي ګډوډي سیاسي حکومت کله چې د پاکستان حکومت هم چې کمزوری وي هغه د پوز دپاره ښه دی ځکه چې که یو قوي حکومت وي هغه بیا د پوز خبرې نه مني
دغه خبره مایکل کوک المان په دې خپل نوي تحلیل کې په بل ډول کړې ده هغه وایي چې پاکستان د سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی او پوز یې هم کمزوری شوی دی او په پاکستان په ولس باندې هغه راج دوی چلاو هغه په کمزورېدو دی چې دوی نوي جګړې ته داخل شي د خبرونې په دې وروستیو کې هغه له پتنګ ساسو نظر په لنډو واخلم د طالبانو په هغه وخت کې چې د جمهوري نظام سره په کابل کې جګړه کوله دوی پاکستان ته محتاج وو لیکن ځینې کتونکو نن سبا دا وایي چې لا هغه احتیاج تر یوه حده پورې دوی وتلي دي نو ځکه له پاکستان سره په ځینو مواردو کې دوی اختلافات لري که چېرته دا خبره څوک ومني نو دا خو داسې ښکاري چې د طالبانو او د پاکستان اختلافات به پسې زیات شي
څه وخت چې مجبوري وي کېدای شي چې انسانان ډېر کړنې وکړي ډېرې خبرې ومني نو په هغې وخت کې د خاطر باندې چې طالبان مجبور وو یا احتیاج وو پاکستان ته او د دې څنګ سره پاکستان پاوچ د دوی نه استفاده وکړله خو په دې تاریخ باندې د افغانستان په تاریخ باندې سم سر اخلاص نه و. په دې باندې دوی نه پوهېدل چې د افغانستان خلک هر څومره چې احتیاج وي که چیرته تاسو سره ملګرتیا وکړي، خو که چیرته بیا راشي خبره ملي ګټو ته، بیا د خپلې ملي ګټې تا په هیواد باندې نه درته خرڅوي. په دې وخت کې طالبانو د جمهوریت په وخت کې هغوی غوښتل چې واک ته ورسېږي، غوښتل یې چې جمهوریت را چپه کړي، او په دې کې پاکستان ورسره ډېرې زیاتې مرستې ورسره وکړې. خو پاکستان فکر کولو که چیرته موږ طالبانو سره مرسته وکړو او دوی خپل چوکیو ته ورسوو، او نو بیا پس هغې نه به هغه کومې پوښتنې چې بیا موږ د افغانستان د حکومت نه یا په جمهوریت کې کولی یا په دې کارونو چې درلودلې، نو دا کولی شي چې بیا طالبان سر ته ورسوي. نن ورځ موږ تاسو هغه په اکسپانه کې اچنسي صاحب هم هغه یو ټویټ کړی دی، ویلي دي چې موږ طالبانو سره دومره ښېګڼې وکړلې، نن ورځ طالبان بیا راغلي دي او زموږ سره جګړه کوي. نو زه فکر کوم دلته ټوله خبره توقع ده. پاکستان هغه خپله کارخانګي سمنه وکړې، فکر یې کولو که چېرته موږ طالبان کومک وکړو نو طالبان به بیا ټول افغانستان به موږ ته را کړي، او موږ به هغه څه شی چې غواړو هماغه به رقم به چلوو. خو لکه دلته چې خوښ صاحب وویل چې دا رقم جګړې، دا رقم ستونزې نور افغانان هم را نږدې کوي. موږ تاسو په همدغه پیښه کې ولیدله چې څه وخت ملا یعقوب صاحب هغه وکړله، امر یې وکړ چې باید په پاکستان باندې بېته موږ تاسو خپل قصونه واخلو. موږ تاسو ولیدل چې څومره هغه ریښتیني افغانان د دوی په طرف باندې شول، د دوی په دغې کړنې په طرف باندې شول چې متفکر کم چې دا رقم کړنې افغانان نور را نږدې کوي، او بیا د دې د څنګ سره هغه افغانان چې واقعیت ملي فکر لري هغوی هم موږ تاسو کولی شي چې وپېژنو. هغه افغانان چې صرف د جګړې پلویان دي او صرف د دې فکر کې دي که چېرته پاکستان راځي په افغانستان باندې بمبارتیانې کوي او که نور هېوادونه راځي ستونزه نشته ده، موږ صرف دلته غواړو چې خپل ځانونه چوکیو ته ورسوو. خو په دا رقم حالت کې بیا موږ تاسو کولی شو چې هغه خلک هم په نښه کړو. ډېری افغانان موږ تاسو ولیدل که چېرته په افغانستان په منځ کې دي او یا که بیرون دي، دا رقم کړنو ته یې لبیک وویل چې د پاکستان په مقابل کې ټول افغانان که چېرته ضرور وي جهاد هم کوي، ټوپک په لاس کې اخلي او نه پرېږدي چې افغانستان خاوره دا رقم اشغال شي، هغه بیا د پاکستان لخوانه. نو زه فکر کوم توقع زیاتره و د پاکستان لخوانه د طالبانو نه. دوی فکر کوله چې طالبان به دوی په فکر باندې، د دوی په غوښتنو باندې به هرې کړنې به ومني. خو نن ورځ متاسفانه هغه کړنې دوی نه ورسره مني، د خاطر چې دوی کوشش کوي چې د افغانستان د خلکو هغه ملي ګټې او زړونه ترلاسه کړي دي.
ډېره مننه اغلی پتنګ ګور صاحب، له تاسو هم منندویم. د اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم چې دا خبرونه تر دې دمه راسره وکتله.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلمه دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی، او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته هر کله راسی، په پیل کې درته وایم چې له وطن جلاوالی څومره د تګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږي؟
مننه. لومړی آزادی رادیو منو اوریدونکو لیدونکو ته او د آزادی رادیو ټول درنو کارکونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا پنځه کاله مې وروستی شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده، بس د افغانستان په یاد باندې ژوندي که رښتیا ووایم، او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چېرته وم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بلې انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږي ستاسو؟ مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره ډېر لري مثالونه لري. وطن په اصل کې که ورته وګورو وطن خو مور ده، وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند هلته پیدا شوي یو، لوی شوي یو، خاپوړې مو کړي دي، درس تعلیم مو ویلی ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي. او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه د هغه پارچا باندې فرض ده. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات، وطن چې ده مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده. نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي څوک چې د وطن نه لري، وطن څوک یې راولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
د ما شعرونه خو البته زه خپل شعر ته خو شعر هم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. د ما په شعرونو کې د وطن مینه همیشه وا ویبو. او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده، د وطن په مینه خوځېدلی ده. او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما څه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي، دغه خپل شعرونه سره وایي؟
البته په ډېر افسوس، ډېر افسوس سره باید ووایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبه شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه 2 کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم. او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي. هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مو هم ونه شوه کړی چې دلته یې جوړه کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دي، په آنلاین بڼه هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنې که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنې شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایل له لارې نه آنلاین ټولنې جوړې شوې دي. په افغانستان یا نورو هېوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دی خواه خواه کې دي او مشاعري کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي؟ نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپل تنده پرې ماتوم.
بل انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هېوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځانته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هېوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي. یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چېرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هېوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 5 بجې، چا 8 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 1:30 بجې دوکانونه خلاصېږي او شپې تر لاسه 1:30 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دکانونه خلاص کړي دي، او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شیا شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کیږي، ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کیږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورت ستونزې هم افغانستان کې ستا، خلک درځي د تداوی لپاره.
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بند دي، تګ راتګ نشته ده، بېخي تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان وروڼو ته خویندو ته دا زمینه مساعده ده. البته دوه سیکانو ته دا زمینه هېڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسیټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پېښې په سیکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پېښو وروسته نو بیا سیکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته ورسره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سیکانو کاناډایي سیکانو ټولنه ده، د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده، او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي، او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلې د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته، او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دو نویم کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو، چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي، او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده، او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و، دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا، د کاناډایي سیکانو د ټولنې لخوا، او نور مملکتو کې هم چې کوم سیکان اوسېږي، هغو سیکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده، او دا کاناډا ته ځي، او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو، یعنې دو نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده، تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډېرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه، او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې لویه بدبختي چې ده، بېسوادي ده. د با په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. 100% هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده، موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ، په اخترونو کې، په مړي، په ژوندي، دا شوي دي. یعنی دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي، یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي، او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي، دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا وه چې دغه څومره چې پاتې وو، دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي، او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوال نارنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی و اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ معاهده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، دته د مالی وزیر په صفت مقرر شو او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی، خو د هندوانو سکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي و په هرات کې، هغه هم یو هندو او په د افغانستان بانک رئیس چې و هغه هم یو هندو و، په ډک ډاکټرانو چې سرداران و په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل هغه هم هندوان او سکان و، خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی کړی. البته منل شوي نه یې، اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم دغه ډېر درد به را کولو دغه خبرې پوښتنه به را نه کېدله للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی کله وطن ته ځي. نو اوس پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده او هندی ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې راکول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوی، وروستو کې هم نه ده شوی، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په دا ټول نظامو کې چې ډېر لوړ پوړي چارو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټره پورې مو درلودل، مګر موږ ته هېڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې بدبختانه.
بل انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې، علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې موږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکه ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکه لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکه مو نه دي درلودلې ورسره. موږ صرف اجتماعي اړیکه درلودلې دي، دینی اړیکه مو درلودلې دي، مذهبي اړیکه مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیل ده، خو وطنونه بیل دي. موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو او سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او درمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هغهته کېنولي دي، د سیکورټي په صفت چېرته د هغو څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه وراچول شوي دي. نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته. که چېرته پروازونه وي ولې نشو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن سب خو زیات کسان لا هم اندیشنه لري غوړستوی حمله ته په پام سره چې پر عبادت ځایونه باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدونه ځینی چاودنی کیږي
او دا کې ده دا سل فیصد ده خصوصا په لګه کوي باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سي حمله شوې دي نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګه کې په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي البته د افغانستان په تاوان به وي ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي نو دا وطنه په رنګارنګ ملتونو ښکلی ښکارېدل رنګارنګ کلچر پکې موجود ده رنګارنګ ژبې پکې موجودې دي رنګارنګ ښکلا پکې موجوده ده رنګارنګ خوږوالی پکې موجود ده نو کله چې دا یک رنگی شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هیواد کې شتون ولري په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و هغه خوند به بیا نه وي
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پایل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري
ګورې افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمينه اول خدای دا چې موږ د موږ منطقې چې پکې پټولنی شکل موږ ژوند کولو لکه په کابل کې کارته پروان او اول شو بازار او بهوسه کارته پروان شلو بیا په شی تایمنی او کله فتولا د خلک لړ او یو نیم پکې هغه کې کارته چار اوس کارته سي کې هم ژوند پر شو خلک تلل خو هغه شرایط هغه سی وو چې هغه وخت کې کرک دومره نه و نو دا غو شرایط باید د سیوی لکه د خپل پوزیت چې موږ ته وایي پولنیس ځای راځي چې اوس کومه لړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته چې موږ ته پکې ژوند وکړو شو نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راځي چې دلته ژوند وکړي خو نه ممکنه خبر ده لکه د اشرف غنی په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شوله چې البته ټول ته ورکول موږ ته د هندوانو سکونه ته هم د شهر کې انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کومه د ارزان قیمت نه تو کیلومتر وران وران دې غرونو په لمن کې مخته تخصیص ولو هغه ته شهر کې انارکلی نوم ورکړ شو او د غرونو په مانس کې چې هغه ته رسیدل هم تقریبا هیڅ زمينه نه ورته نه ترانسپورټ وو چې حالت تا غراته کې کوله او نه کومه آبادی پکې ول څه وړاندې غرو لمن ایرا کړل نو هغه څه ځای کوم تر راته شنو ته خو نوم هم هغه اول ورځ افتتاح ته لاړ ټوکلار هم نه دی لیدل هم نه د حسین خلو کې چاته نو ټوکلای شو ولې چې هغه خلک د هر چا وی چې داسمه کې دی ماده نو موږ کله کولای شو چې پتاش لاس باندې هغه سوې نه داسمه کې ماته دولت راګړې دی ماده دا نه ممکن ده که دولت چې ته موږ د 10 زمينه برابر کړی چې د شهر په مانس کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ د شهر شو اتبن دکانداري کوو موږ خامخه تجارت کوو مخیام هم دا کار موږ کړی دا د دې سره او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخا به په خار کې ژوند کوو ورته اکثریت خو نه یو موږ چې هر چیرته لاړ شو هر چیرته ژوند وکړو نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګوردواره هم پکې جوړ شي که سکانوي مثلا ګوردواره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا و چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته نه جنکیو ته د مکتب دروازې بندي دي نو د خو بوخته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان به تعلیم پات شي نو دا به نه امکان و نه لري چې موږ د ستونزه د دې ستونزه په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو ولته ژوند وکولای شو ولې چې تعلیم اول شرط ده به تعلیم انسان خو د ړوند په څیر وي دا زمينه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمينه برابر نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خبروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل دوی سره چې تاسو ښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډېر مغلق څه تاسو وکړل د دلیل لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکړي د افغانستان موضوعات سره تیرم د افغانستان نقشه ورته کېږم چې دغه د افغانستان نقشه ده پرونی او چایو دغه میوداني ورته وایي په اسلام را لګلې و کورې ودان فکر کوم فیسبوک کې وکړه واتس اپ کې را لګلې و میسنجر کې وشه دا خپل لمسی ته خدای ما دغه د افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید هغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې تقریبا شل کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو څه شوی وه یو واده ته زه غوښتل شوی وم نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته یې نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان ده د قندار ده نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم دې سوچ کې وم خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلی ده البته نو هغې وویل چې وکړې خپلو دوستانو نه زه څه خبر یم چې څه ورته وړې خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د ده کور و چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و نو چې د کور ته ورننوتلو د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم د هغه اخیسته د افغاني سوټ په غاړه د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې په لاسو باندې نکریزې او خپلوان ټول ورته نه ځي نکریز ورباندې لګوي نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو ما مو مخه وړلو ما چې ده خو مونږ د مونږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي 15 کاله کېږي چې مونږ مهاجر شوي یو خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي د مونږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي له هغې نه وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسله خو مونږ افغانیت نه شوي راولی همدا اوس هم چې د مونږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو او فارسي سندرې وي هغه که د ژوندی موسیقي وي او که هغه چېرته سی ډي یا ویډیو چلیږي نو افغاني موسیقي اوس هم پکې ده اتڼ اوس هم پکې ده د مونږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي مونږ دغه مرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي مونږ نه استعمالو دې یو 10% شاید وخورو 10% 40% نور 80% اګنور دي دا مونږ نه خورو د افغاني خوراک بیل ده د هندوستانیانو خوراک بیل ده مونږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې مونږ نسل لا ژوندی ده په دې باندې زه افتخار کوم
ډېر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبرې وکړې خاطرې مو سره شریکې کړې پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه له تاسو هم چې ماته موقع راکړل د ما غږ مو نورو ته ورسولو او د نورو ټولو اوریدونکو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نا وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي زه د مینې پوروړی یم خوشحاله او سرلوړی اوسئ
کور ودان انجان صاحب ژوندی اوسئ مننه ظالم
مذهب بروی مسلمان خونه قسم درد را پاروی زما درمان خونه پجڑم والے دراور گے سواران خونه قسم درد را پاروی زما درمان خونه پجڑم والے